ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوه بجو په دې خبري غړی کې یو وار بیا زو په دې بابر در سره يم سلامونه مېو منئ خبرونو لپاره سره بشیر غواخ او د ټکنیک په برخه کې را سره جانتن لامریز ملګری دي په ټانک کې د اتو کسانو د وجنې ترڅنګ د بلدیاتي ټاکنو په اړه موضوعات هم لرو او د سولې په لور خبرونه بدرته هم وړاندې کوو خو اول خبرونه د بشیر غواخ
لومړی د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په ټانک کې نه او جنوبی وزیرستان کې درې کسان وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وايي پر هغه د قتل کیس کې لګیدل الزامونه بې بنیاد دي او د قطر حکومت پر افغان طالب مشرانو سفري بندیزونو ته په دوام رضامندي ښکاره کړې ده. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په ټانک کې بیګاغه محل نه کسان وژل شول او درې زخمیان شول چې د بلدیتي انتخاباتو په یو بریالي کاندید یا امیدوار د کامیابۍ په جشن حمله وشو. د ټانک تحصیل پولیس یو افسر شیر افضل نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې د ولی خان په نامه د بریالي کاندید په غونډه حمله د ذاتی دښمنۍ له وجې شوې ده.
هغه پروګرام ته دوه لکه فریقین چې یوغو په آپس چې خپل قتل مقاتل دښمنی ده هغه راغلی وو او یوغو په آپس چې فیرینګ سره وسله فیرینګ چې د دوه ګروپانو خپل کسان مړ دي او من چې بے ګنا کسان مړ دي.
پولیس مشال ریډیو ته ویل دي چې نه کسان وژل شوی دي چې اته کسان وژل شوی دي خو ځایی خلکو بیا مشال ریډیو ته ویل چې په دغه حمله کې د دواړو خوونه نه کسان وژل شول. د یو بل خبر تر مخه نن سهار د جنوبي وزیرستان په واڼه کې په بمی چاودنه کې پولیټیکل محرر فاروق او دغه دوه نور ملګري وژل شوی دي. د دې بریز مرید تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې قبول کړی ده. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري او د خیبر پختونخوا د اطلاعات او پخوانی وزیر میا افتخار حسین وایي دوه ورځې وړاندې پر هغه د قتل کیس کولو تر شا د صوبې د حکمران ګوند تحریک انصاف سیاسي مداخلت شامل دی. میا افتخار نن پېښور کې عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته خبرلان ته د بلدیتي ټاکنو په محل په پابو کې د تحریک انصاف ګوند د یو جوړ شوي غړي د پلار هغه خبره وکړه چې نوموړي عدالت ته کړي.
آج انہوں نے وہ سٹیٹمنٹ عدالت کے سامنے دیا.
دوائی ننہاغ عدالت تدا خبرو کلو چی میں افتخار حسین زما مشر دے و زما پی دا قتل حیث دعوی نشتا. آغا ویل چی آغا چا چی زما زوی وجلی آغا باید ونی ولشی و آغا تک سزا ورکلشی نوزبا خوشحالشم.
سزا ملے تو یہ مجھے خوشی ہوگا.
پولیسو د خالی یا شنبه په ماخام می افتخار حسین په پبو کې په دې تور ونی وچی ساتونکو د تحریک انصاف ګوند یو غړی وژل دي. د پاکستان وزیر اعظم او ډیرو نورو سیاسي ګوندونو دغه د نیول کېدو غندنه وکړه او دای د خبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف حکمران ګوند لخوا سیاسي انتقام وباله. هغوی دا الزام رد کړی دی. د خبر پختونخوا د بلدیتي انتخاباتو غیر رسمي پایلې یا نتیجې ښیي چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخکې دی خو په ځینو مهمو ځایونو کې د دوی امیدوارانو ماتې خوړلې او عوامي نېشنل ګوند په بری ترلاسه کړی دی. د غیر رسمي نتیجو تر مخه د ضلعو د 928 چوکیو څخه تر اوسه د 890 چوکیو نتیجې مخته راغلي چې تر مخه تحریک انصاف 293 آزاد امیدوارانو یا کاندیدانو 1 جمعیت علما اسلام 1 عوامي نېشنل ګوند 1 مسلم لیگ 990 او قومي وطن ګوند 14 سیټونه ګټلې دي. د افغانستان د حکومت اجرایه مشر یا سی او د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د داسې سند د لسلیک کولو په اړه خبرداري ورکړه ده چې وای د ملي ګټو په زیان وي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې تر اوسه د پاکستان له ISI یا د دې د جاسوسي ادارې سره هیڅ ډول هوکړه لیک نه دی شوی. یاد دی چې تر دې مخکې د افغانستان پارلمنت پر هغه رپورټونو غبرګون ښودلی وو چې تر مخه یې د افغانستان حکومت د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړی دی چې تر مخې به یو بل سره معلومات شریکوي. د افغانستان د ننګرهار ولایت پر امنیه قمندانۍ د وسلوالو طالبانو ډلې زه حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. حمله تیره شپه 11 بجې هغه مهال شوي چې وسلوالو د امنیه قمندانۍ یا د پولیسو د مرکز مخته لومړی موټر بم چاودنه وکړه او وروسته یې ډزې پیل کړې. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد نن د یوې خبري ناستې په مهال وویل چې په حمله کې 9 تنه پولیس ټپیان شوي دي. نوموړی وایي چې په حمله کوونکو کې پاکستانی طالبان هم شامل دي. طالبانو د حملې ذمواري اخیستې ده او پولیسو ته د زیاتې مرګ ژوبلې د اړولو دعوه کړې. یو لوړ پولي امریکایي چارواکی وایي د قطر حکومت په دې خبره رضا شوی دی چې په موقتی ډول به د طالبانو دغه 50 مشرانو په سفر بندیزونو ته ادامه ورکړي چې تیر کال د یو امریکایي سرتیري بو برګډال سره په تبادله کې د کیوبا له ګوانټنامو جیله خوشي شوی و. غربي خبري اجنسونو پرون د دې چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل خولې وویل چې پر دغه مشرانو د سفر کولو بندیزونه به تر هغې دوام وکړي چې په افغانستان کې د اوږدمهالې سولې لپاره مذاکرات بشپړ شوي نه وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزي مشال لړی ټول چې حکومت او د سولې عالي شورا د سولې خبرو اترو ته دوام ته ژمن دي. د هندوستان تر واک لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکي وایي چې د یکشنبه په شپې په سیمه کې له وسلوالو سره په 14 جګړه کې 4 تنه وسلوال وژلې دي. د هند پولیس وایي وسلوال د کنټرول د کرخې له پوځي ساحې څخه واوښتل او هڅه یې کوله چې د تانګدر ښارګوټي په پوځي هډې حمله وکړي. د روس د پارلمنت د اپوزیشن یو مشر پرون په یو رسمي اسلام کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به د دې خبرې سپیناوی وکړي چې ولې د 1200 اروپایي هیوادونو په نه اتیا سیاستوالو باندې روس ته د داخلو بندیز لګول شوی دی. دیمیتری ګودکوف زیاته کړې ده لاوروف به د دغه نه اتیا کسان نومونه هم په ډاګه کړي چې بندیز پې لګول شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه او اوس به هم زموږ همکار ریاض موساخیل تاسو ته د پاکستان د موسم حال ولته د کرنسۍ وبوي وایي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.35 روپې غستی کیږي او په 1.37 روپې خرڅیږي. یو پوند په 1.55 روپې او 1.55 روپې یو یورو په 1.43 روپې او 1.43 روپې د سعودي عرب ریال په 1.25 روپې او په 1.10 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپے او 35 روپے 50 پیسے یو افغانۍ په 1.02 روپے او 1.04 روپے او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 202 اتیا غستل کیږي او 200 اتیا خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پېښور کې اسمان شین وي خو کوټه کې به د ورځې د باران امکان وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.5 او کمه 15، پېښور کې 8.5 او 3.0 او بنو کې به 2.5 او 3.0 درجې پورې وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د کرن سو به درته زمونږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کولې. د رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په ټانک کې پولیس وایي د انتخابي بریا په خوشحالو کې د ډزو له امله 8 کسان وژل شوي دي.
واپس چې فیرنګ سره اوسله فیرنګ چې د دوه ګروپانو خپل کسان مړ دي او من چې بے ګنا کسان مړ دي ټوټل 8 مړ دي 2 زخمیان.
میا افتخار حسین وایي د تحریک انصاف صوبایي حکومت جمهوری اقدار نه لري.
د صوبایي حکومت له لهجه خو ماته مطلب دی چې سیاسي نخکاری او داغي نه پارټي چې کم دی نو داغي له لهجه سیاسي ده.
د شمالي وزیرستان نه به کورشوي خلکو په بنو کې خپل سیمه ته د ستنېدو پاړه په احتجاج لاس پورې کړي.
ګورنمنټ دا اعلان وکړ چې 95% کلیر علاقې دي. هغه د میج بیا د سول کې د ریکوست کې د درنه میج دده پر کړی دو چې په عزت طریقې سره د میج ولاږي.
او د خبرونې پر وستای نیمه کې به د سولې په لور له بشیر غواخ سره زو د مشال تر څنګ وسې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستل او هم اوریدل شي. او که غواړی چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه غړای په غړای خبر شي موږ سره په ټوئیټر او فیسبوک ملګری شي. ورزو د دې خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورزو. څنګه تاسو ته معلومه ده چې تیر شپه په ټانک کې د یو انتخابي بریا د خوشحالو پر مهال باندې د دوه ډلو ترمنځ ډزې شوې دي. ابتدایي معلوماتو کې ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلو چې 9 کسان وژل شوي خو پولیس اوس وایي چې په دغه پیښه کې 8 کسان وژل شوي. سیلاب محسود په نور تفصیل راکړي.
د ټانګ شار نه د قطب لویدیز طرف ته د لس کیلومتره په فاصله د کړي هدر په کلی کښې د ډولونو او اتڼ په پروګرام د لسی بمونو او وړې وسلې برید په نتیجه کښې د ټانګ د پولیس چارواکو د پخلي په مطابق اته کسان مړه او دوه نور پر هرژلي شوي دي، خو د کړي هدر کلي اوسېدونکي د مړیو شمېر نه او پر هرژلي درې وښایي. د پولیس چارواکي دغه پېښه د ذاتي دښمنۍ نتیجه جا بولی. دغه ذرایع وایي چې دغه پېښه هغه وخت مخې ته راغلله چې کله د دغې کلي یو اوسېدونکي ولی خان په بلدیاتي انتخابات کښې د جنرال کونسلر نشست وګټه، بیا یې د بریا خوښي لمنځلې په غرض د کلي اوسېدونکو او امیانو دپاره د ډولونو او اتڼ پروګرام جوړ کړ چې په کوم باندې څلور پنځه وسلوالو کسانو د شپې دولس بجې د لسی بامونو او وړې وسلې برید چې په نتیجه کښې یې بیان شوی ځانی زیان وښه. په دغه بری کښې د ټانګ پولیس یو چارواکی مشال ریډیو ته په دا رنګ وږغېده:
ما نام شیر افضل ده. هغه پروګرام ته دوه لکه فریقین چې یوغو په آپس چې خپله قتل مقاتلې دښمني ده هغه راغلي وو، او یوغو په آپس چې فیرنګ را سره وسله، فیرنګ چې د دوه ګروپانو خپله کسان مړه دي او من چې بې ګنا کسان مړه دي، ټوټل اټ مړه دي، دوه زخمیان.
د کړي در یو اوسېدونکی رضوان یایی په بل پلو د وڼنه را رسېدلیو اطلاعاتو په مطابق نن گهیز مال اته بجې د رغزي خمرانګ په سړک په مځکه کښې خوندي بم وچاودېده چې په نتیجه کښې یې د سویلي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه محرر فاروق او د هغوی دوه ملګري ووژل شول. د دغو دواړو پېښو او په دا کښې د مرګ ژوبلې ذمهواري د تاریخ طالبان پاکستان اکیمولا ډالې قبوله کړې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. څنګه تاسو ته معلومه ده چې نن په نوخار کې یو عدالت ته میا افتخار حسین وړاندې کړل شو، او په عدالت کې د وژل شوي کس پلار وویل چې هغه په میا افتخار حسین هیڅ دعوه نه لري. خو تېره ورځ عدالت ته د وړاندې کېدو نه پس مشال ریډیو سره میا افتخار حسین مرکه کړې. دا مرکه ورسره د مشال ریډیو همکار خالد خان کړې. نو راځئ چې دا وګورو.
داسې ده چې زه خو تصور هم نشم کولی چې ګنې مونږ یا زما ملګري به داسې حرکت وکړي. مونږ د دې درد نه هم تیر شوي، تکلیف نه هم تیر شوي. سیاسي طور مونږ د باچا خان سپایانو داد مې تشدد خلک یو. مونږ نور خلک د تشدد نه منع کوو. نه زه خبر یم، نه داسې څه واقع نه مطلب چې زما وړاندې شوې ده، او د دوی د خپلې غلطۍ او د سینه زورۍ په بنیاد مطلب چې دا نقصان شوی دی چې زمونږ الیکشن بیلو، زما ملګری کور ته لاړل. زه د بس پنځلس ملګرو سره ناست وم، او دوی زمونږ د دفتر مخې ته چې کوم دی نو خپلې خوشحالۍ له رالل، او مونږ ته کنځل کوه او ډزې کوه، او تقریبا نیمه ګینټه دی دار څه وکړه چې بیا خبر رالو چې دی کې یو کس مړ شو، او دوی بیا زموږ په دفتر باندې رالل. نو راغلي زما په دفتر دي، او تقریبا یوه ګینټه زه ماسره کې وم. بیا پولیس راغلی دی، ایت خلاص کړی نه یم. پولیس بیا فوج چې کوم دی نو راغوستو کومک له، او بیا د هغې نه به پس چې کوم دی نو زه هغوی لاندې را کوز کړم ډاټسن ته. ډاټسن دی نیولی دی، په هغې اټیک کړی زما د مرګ دپاره، او پولیس او دغې چې کوم دی نو فوج هغه مطلب دی چې ریباونډ کړی دی، واپس کړی دی. خو د دې هر څه نه باوجود چې کوم دی لکه دا کشاله روانه وه، او د دې ټولې کشالې تقریبا درې ګینټې لکه ډاټسن کې بیا زه دوه ګینټې چې کوم دی په ماسره کې، او یو ځل فوج وایي چې دا زما د وس کار نه دی، او پولیس همت بیلو، او په دویم ځل چې کوم دی نو بیا یو میجر چې کوم دی نو هغه سره د ګڼ تعداد رالو، او په هغې کې مطلب دی
ټول سیاسي ګوندونو ستاسو دغه نیول، ستاسو دغه گرفتاری غندنې ده. وزیر اعظم او انټیریر منسټر پکې د انکوایری هم رپورټ کړی دی. صوبایي حکومت پاتې تاسو وایي
د صوبایي حکومت له بلهجه خو ماته مطلب دی چې سیاسي نه ښکاري، او د هغې نه پارټي چې کوم دی نو د هغې له بلهجه سیاسي ده. پرویز خټک وزیر اعلی دی، مطلب منتخب وزیر اعلی دے مونږ د دې خبرې مطلب دا دغه منډیټ ته مونږ احترام کوو خو په کار دی چې هغه د وزیر اعلی په غونډه کې کوم دی بیهیویر وکړي کدا یو پرابلم دی او هغه پیس خاص کر په نوخار کې دی او دې د دې نوخار اوسیدونکو دی وزیر اعلی دی نو دې له توجه په کار و چې دا داسې ډیل کړی وي چې رښتیا د چا قصور یا د سزا وخوري خو که د چا قصور نه نو هغه دې ولې چې کوم دی نو د انتقام مطلب چې د سیاست په دغه کې چې کوم دی نو سزا وخوري او بیا د هغې نوټس ماخله او بیا دا خبره کوو چې دا حکومت په کړو څه کار نشته خو البته زما د شهیدانو دغه سره همدردي ده بالکل چې کوم ماشوم مړ دی شهید دی زما بچی دی او چې څومره تکلیف یې مور پلار ته رسېدلی دی هغې نه ماته زیات رسېدلی زما مور پلار سره همدردي هم ده که هغې یو خواهش لري چې د قاتل دی گرفتار شي دا ډېر جیز خواهش دی د هغې دپاره حکومت دی مې فرس وکړي که زمونږ د وسه کېږي مونږ به مې فرس کوو دا رویه د حکومت وي نو دا خو به زمونږ دم برداشت ماده به سیوا کېږي دلته به اشتعال سیوا کېږي او د پي ټي آی سیاست خو زمونږ د وطن ته یو تبۍ راوړه مطلب چې زمونږ د سیاست لارې بدلې کړي
تاسو دغه یو بیان ورکړو لږه شېبه وړاندې چې دې دومره زیاتې وکړي چې سبا زغملی شي دغه نه تاسو څه مطلب
زمونږ د دا مطلب دی چې که فرض که یو سړی د وزیر اعلی په سیټ ناست دی او د انصاف دغه چې کوم دی اوس کنټرول د هغه په لاس کې دی او هغه مطلب چې د ټول انتظامیه کې داسې زهر پلاوي چې هغه د انتقام په انداز کې مطلب حکومت چلی نو لازم ده چې که بل سړی راځي نو دا یو قدرتي امر دی چې هغه به هغې سړي سره هماغه رنګ رویه کوي نو په دې وایو چې دومره دی وکړي چې مونږ برداشت کولی شو نو خیر دی زیاتې دی وکړي خو د برداشت طرحه ده اوس چې د برداشت نه بهر شي نو خو انساني نو هغه خبره به بیا خني چې ګینې دې دې په خپل وخت کې زیاتې کوي او بیا دې مونږ دا زمونږ پهچان نه دی چې مونږ دې وکړو خو مجبوري به بیا زمونږ د پارټۍ او زمونږ د ورکرانو چې مونږ سره چا بد کړي نه وایي چې یاره ګینې مونږ دې هم داسې وکړو نو خدای دې ونه کړي چې مونږ چېرې داسې وکړو
دا مشال ریډیو ده مشال ریډیو ته غوږ د بلدیتي انتخاباتو په دې موضوع کې پاتې کیږو تاسو ته معلومه ده چې د بلدیتي انتخاباتو په اړه که یو خوا حکومتي او اپوزیشن ګوندونه په یو بل د درغلۍ تورونه لګوي نو بلخوا د ټاکنو د سار د یوې غیر دولتي ادارې فافین چارواکي وایي چې د دوی د لومړني معلوماتو تر مخه په ټاکنو کې ځینې بې قاعدګۍ شوې دي په دې اړه باندې تېره ورځ مې د فافین د خیبر پښتونخوا د مشر ظهیر خټک سره خبرې کړې دي نو ظهیر خټک وایي
زمونږ ابزرور چې وو هغه هر یو پولینګ هر یو یونین کونسل کې به هغه د دوه نه والا درې پولینګ سټیشن ابزرو کول او دې حوالې سره مونږ فائنډینګز راخستې دي انیشل چې زمونږ فائنډینګز دي هغه دا دي چې تقریبا 13% داسې پولینګ سټیشن وو چې هغه د 8 بجو ټایم وو چې کوم ګورمنټ ټاکلی وو چې کوم الیکشن کمیشن ټاکلی وو 8 بجو پولینګ سټیشن کھلاویږي نو هغه 13% داسې پولینګ سټیشن وو چې هغه د 8 بجو نه بعد کلو شوي دي لکه چې کوم د پولینګ عمل چرته هغه لیټ راغلی وه چرته د لاجسټیک ارینجمنټ مسلې وي چرته د الیکشن میټیریل چې کوم دی هغه اویلیبل نه وو چرته سټیشنری نه وه اویلیبل چرته بیلټ باکسز نه وو او چرته چې کوم دی د سیمبل مسلې هم وي دې سره سره دا سیمپولیک سټیشن دی چې هلته زنانه چې کوم دی هغه مطلب هغه د ووټ نه تقریبا 63 وارډز داسي وو په سومه کې چې کوم مونږ مانیټر کړی دي یعنی 63 وارډز کې داسې مختلف پولینګ سټیشن وو چې آی کې زنانه چې کوم دی هغه د ووټ نه محرومه کړلې شوې دي او هغه نه دي پرې
تاسو به هم دا کتلی چې د خلکو ته ډیر تکلیف وو د بیلټ پیپرو د شناخت پاړه باندې پاغه طریقې کار باندې نو تاسو غنئ چې د دې وجنه هم ټرن اوټ چې کومو د ټاکنو هغه باندې ساسر پریوته
ډیفینیټلی مونږ دا ضرور وایو چې خلک پولینګ سټیشن ته راغلي دي ضرور خو چې څنګه خبره زمونږ یره وا چې یره د یو ووټ بد اتو نه والا لسمنټ علی او مهاغه وجنه پولینګ رفتار ډیر سست او هغه یو مین وجه و چې پولینګ دومره نه دي شوی هغه مونږ یو ډیټیل رپورت ډیفینیټلی پورا ډیټیل رپورت کې مونږ تخکاره شي چې څومره پرسنټ پولینګ شوی دی خاص کر د زنانو پولینګ سټیشن کې و خاص کر د پګوته کم یلته دا ایشوز دیرو
دغه وایلنس سره چې کم ورکه مرګونه شوی دی یا کم پکې خلک جوبل شوی دی ډزې شوی دی صوبایي حکومت وایي چې دا زمونږ کار نه نو تاسو څنګه چې آیا واقعي دا د صوبایي حکومت کار نو
زمونږ خو ایکچولی فائنڈنگ زیادہ بیسیکلی چې د پروینشل ګورنمنت او د الیکشن کمیشن مینس کې هغه رابطه ډېره تکړه رابطه نه وه، ډېره پخه رابطه نه وه. په کار خو دوا چې د دې حوالے سره یو پراپر انتظام شوی وه، ځکه چې د صوبې په ټول کوټ کوټ کې دا الیکشن کېدو په کار کې پراپر انتظام شوی وه. چېرته پولیس کمې او چېرته انتظام عمله کم وه، نو داسې ایشوز په ګوته شوي دي، په مخه راغلي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو بنو ته داسته معلومه ده چې نن د جون د میاشتې لومړۍ نیټه ده او د جنوبي وزیرستان نه بې کوره شو خلکو حکومت ته مهلت ورکړی او تر نننۍ نیټې پورې چې که دوی خپلو سیمو ته ستانه نه کړل شي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. نن دوی په احتجاج لاس پورې کړی او په بنو کې د جنوبي وزیرستان بې کوره شوي خلک راغونډ شوي دي، احتجاجي ناسته یې کړې ده. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر دا تفصیل راکړي.
شمالی وزیرستان تعلیم یافتہ ځوانان بنو رنگ روډ باندې نن سحر نه درنه ورکوي او بنو پیښور هائی وے باندې خیمه لګولې. دوی وایي دولت یې چې وزیرستان کلیر شوی سیمو ته نه لیږي نو دوی به پر سړکونو ناست وي. دغه هائی وے باندې د سحر نه تلون کی او راتلون کی گاڑی متبادله کچا لاره کاروي. د ځوانانو دغه درنه ته د شمالی وزیرستان اوتمانځای مشرانو ترڅنګ د شمالی وزیرستان ناکامی اسمبلی غړی محمد نذیر هم ورغلو او دوی نه د دوه هفتو مهلت غوښتنه وکړه. مشرانو هم د غلطه وویل چې ځوانانو سره به یو ځای دوه هفتې پس که مطالبه حل نشوي نو اسلام آباد کې به درنه ورکوي. دغه درنه کې یو ځوان شازیب خان وایي وزیرستان کلیر شوی سیمو ته دې واپس کړي کانی درنه باور کوي.
د ټول ځوانونو مودې پر ارغون کړي دي چې د وزیرستان د میج د کلیر کې ملا کې دي. پاکستان په پالیسی باندې میج د شمالي وزیرستان ناروتی ګورنمنټ دا اعلان وکړ چې 95% کلیر الاکی دي. هغه د میج بیا د سول کې د ریکوست کې د درنه میج د پر کړي دو چې په عزت طریقې سره د میج ولاږي.
یو بل ځوان نور بادر وای خیمو کې د ګرمۍ نه سرګردانه دي او په هر صورت کې واپسی غواړي.
دا د هغه تجارتي چې سپر د میج شمالي وزیرستان ته واپسی شوی نه وي ان شاء الله تعالی چې دغه ځوانونو په دغه ځی کړي شمري شي هو چې موږ ګرمي مړوي په تمجن سه پر داس ګړ پر روشه د موږ مړ شي موږ دغه ریکوست د موږ خپل وطن ته زر نظر واپس.
یا د دیوی چې د ځوانانو دغه درنې تر څنګ نن بنو کې د شمالي وزیرستان اوتمانځای ټولو وزیر او دا وړو مشرانو لویا جرګه هم ربلل شوي او د جرګې مشران وایي دولت ورته د واپسۍ واضح پلان ورکړي. کني مشران هم پر احتجاج مجبور شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو بنو.
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورزو کوټه ده. په کوټه کې د مستونګ د مسافرو د وجنې پر ضد احتجاجونه شوي او د هغوی په یاد کې د شمو د بلیدو غونډې شوي دي. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د یکشنبې او دوشنبې په مندنۍ شپه د دغې صوبې عسکري او سیاسي مشرتابه د وجل شو مسافرو په یاد کې د شمو بلولو په غونډه کې ګډون کړی. زموږ خبریال خدای نور ناصر هم دې غونډې ته ورغلی او دا راپور یې رالیږلی چې د صوبې د وزیر اعلی ڈاکٹر عبدالمالک بلوس پغک پھیلے گی.
رنج و علم کے لمحوں میں یہ چراغ ان روحوں کے نام جو بے گناہ کٹکوچیا میں، تربت میں، پشاور میں، سفورا گوٹ میں شہید.
د بلوچستان اعلی وزیر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ دی چې وایي د غم او ماتم په دې ګړی کې دا چراغونه د هغو بے گناہ وجل سویو ارواشادو لپاره دي چې په کټکوچه، تربت، پېښور او سفورا ګوټ کې وجل سوي دي. د بلوچستان صوبې عسکري او سیاسي مشرتابه د شمې بلولو په دې غونډه کې د مدني ټولنو له یو شمېر نارینه، ښځینه، غړیو او ماشومانو سره ګډون وکړ. دې غونډې ته په خپله وینا کې ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل د پښین او کل عبدالله په شمول د ټولو سیمو د قربانیانو له کورنیو سره د بلوچستان عسکري او سیاسي مشران د غم او درد په دې ګړۍ کې اوژه په اوژه ولاړ دي. زه له هغو کورنیو سره چې نن په دوک درد کې دي، هغه که په پښین کې دي، که په کل عبدالله او که په نورو سیمو کې دي، دا ټول سیاسي او عسکري مشران د هغوی په غم، دوک او درد کې برابر شریک دي.
درد کې لمحو میں برابر کے شریک ہے.
د شمه بلولو په دې غونډه کې د پاکستانی فوج د سوهیلی کمانډ کمانډر جنرال ناصر خان جنجوا بیا وویل د مستونګ له پیښې سره یې زړونه زخمی سوي، خو داسې هم نه ده چې دشمن ته د ځواب ورکولو نه دي پاتې سوي. د جنجوا په خبره د پاکستان ځواکونه به له اولس سره ګډ د دې ترهګرو پر ضد جنګیږي او هغوی به له منځه وړي. زړونه زخمي سوي لاکن ویر داسې هم نه دی چې جنګ راڅخه هیر کړي. د پاکستان اولس جنګ کولی سي او د پاکستان اولس قربانۍ هم ورکولی سي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچستان اولس او ځوانان ټول یو د بل لاسونه یو.
هم سب ایک دوسرے کے بازو ہیں.
د شمع بلبلو په دې غونډه کې د صوبایي کابینې وزیرانو، د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع، د اسمبلی غړیو، په بلوچستان کې د ملیشا ځواکونو او پولیسو مشرانو، چیف سیکرټري او یو شمېر نورو چارواکو ګډون درلود. بلې خواته د یک شنبې په ټوله ورځ د کوټې په شمال په بیل بیل سیمو کې د مستونګ د پیښې پر ضد تجارانو، سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې غړیو احتجاجونه وکړه او له حکومت یې د وسلوالو پر ضد د سختو عملیاتو کولو غوښتنه کول. که څه هم د مستونګ تر دې پیښې وروسته چې تر شل زیات پښتانه مسافر پکې وژل سوي، حکومتي غړي بیا بیا وایي چې د دې پیښې تر شا د بهرني استخباراتو په خاصه توګه د هندي استخباراتو را لاس دی. خو په کوټه کې د عوامي نشتل ګوند د صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی بیا وایي که دا سی وي نو د پاکستان خپلې ادارې په څه بوختې دي.
بل فرض 15 منټه د پاره دا زه ومنم چې واقعي دلته غیر ملکي ایجنسیان لاسوهنې کوي، زموږ حالات خرابوي، نو زموږ ایجنسیان څه کوي؟ دوی ولې مخنیوی نشي کولی؟ او دا ډیر اسانه بس فارمولا ده.
د ویلو وړ ده چې د تېرې جمعې په شپه وسلوالو له پښین څخه کراچۍ ته پر لاره د دوو بسونو 22 پښتانه مسافر وژلي چې مسؤلیت یې رسنیو ته د یونایټډ بلوچ آرمي نومې ډلې په نامه بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې قبول کړی و. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کواټه.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. وفاقی حکومت جون میاشت لپاره د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د 3.5 روپیو پورې اضافه کړې ده. په حکومت چې د بیګا د شپې 12 بجو نه عمل درآمد هم شروع شوی دی. نور تفصیلات د اسلام آباد نه رحمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د اتوار په ورځ د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار خبري غونډې ته وویل چې د پټرولو په نرخ کې د 3.5 روپیو اضافي وروستو نوی نرخ 9.5 روپۍ 9.5 پیسې مقرر کړی شوی دی. د ډیزلو نوی نرخ 8.12 روپۍ او د خاورو تیلو نوی نرخ 4.49 روپۍ مقرر کړی شوی دی. بلخوا اولس د حکومت لخوا پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په اضافې د تشویش څرګندونه کړې ده او وایي
زمیندارې سونه کارونه دي، ټریکټر شو یا غټ ګاډي شو، د کاروبار چې کم ڈیزل سره دی او ڈیزل چې سونه گرانیږي نو په عمل کې بګرانی راځي. ڈیزل ګران شو یو زمیدار پټه اړي ټریکټر ګنټه به مخکې 0 روپۍ اوس په خامخا 12 سوالي ځکه چې ډیزل ګران شو. دغه شنکو دغه ټو ګاړو کوي تاسو ګورئ د ټرکونو یا د بسونو ناغي وبم کوي ګرانی.
ګوهر رحمان نوم نه زما دا یوازې ګاډی نه دی، کرایه نیم سی واکېږي او دسه مونږ ته نور د دنیا مسلې جوړیږي. دا خدای عوام تبعید نن سبا څنګه دغه 400-500 روپۍ دی اړي نو په دې کې به مونږ ستیل دغه لیټر والو سب دغه وکو او مونږ ته به کې مشکلات دی. غریب سړی نن سبا تباه دی په پاکستان.
هر یو شی اوس رګرانی، چینی، غوړی، تیل، سبزی، هر یو شی اوس رخیږي.
مشال ریډیو چې کله د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافې د وجوهاتو په حق لا د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر انور شاه سره تماس ونیولو، نو نوموړی وایي چې په ملک کې د ډالر نرخ اوچتېدو له وجې دا اضافه وکړې شوه.
زموږ په مارکیټ کې ډالر لګه ګران شو، حکومت ته چې کوم پټرول دی ګران ګران ورته پریوځي. انټرنیشنل مارکیټ کې اضافه ماته نه ښکاري. په دې وخت کې چې کوم د حکومت دا اقدام
حکومت 13 میاشت کے دا پیٹرولیم مصنوعات پر نرخونو کے اضافہ نہ وکڑے خود ہاغے نہ اڑاندے یعنی دا اپریل پڑمبئی نیٹا دا پیٹرول پر نرخ کے 4 روپے اور دا ڈیزل پر نرخ کے 3 روپے اضافہ کڑے وا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی او د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر مخام تر شپږو بجو پورې نه خپنه غته سو او ری د دې ترڅنګ ک تاسو غواړی چې زمونږ د خبرونه او د دې سره تړلې نور زمونږ ونی د خبرونه تاسو ووري نو دا تاسو زمونږ په مشال ریډیو .com باندې هم لستلې هم اوریدلې شي او ک تاسو غواړی چې د سیمې او نړۍ د حالاتو خبر شي نو تاسو کولای شئ چې مونږ سره د مشال ریڈیو پتہ باندھے دا فیس بک او دا ٹویٹر دلارے ہم مرگری شئی کتا سمون ذرا پا فیس بک او ٹویٹر ملگری شئی کتا سو لمحہ پا لمحہ گڑائی پا گڑائی دا سیمی او نڑائی دا حالاتو نا خبری گئی پختونخوا کی دونی می بجی شیوی دی دا خبرونو لپارا خپل همکار بشیر گو آختا مائکس پارا
چارواکی وای د خیبر پختونخوا په ټانک کې بیګاغه مهاله ته کسان وژل شول او درې زخمیان شول چې د بلدیتي انتخاباتو یو بریالي کاندید یو امیدوار د کامیابۍ په جشن حمله وشو. ځایي اوسیدونکو د وژل شو کسانو شمیر نه ښودلی دی. د یو بل خبر تر مخه نه نن سهار د جنوبي وزیرستان په واڼه کې په یوه بمي چاودنه کې پولیټیکل محرر فاروق او دغه دوه نور ملګري وژل شوي دي. د دې حملې زموري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې قبوله کړې ده. بنو کې د شمالي وزیرستان د کونکو نن مظاهره وکړه او له پوځي غوښتنه کړې چې سیمه یې رښتیا هم له وسلوالو پاک شوې وي نو د دوی کورنۍ د خپل کلو ته ولېږي. د یادونې ده چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې له شمالي وزیرستان بې کوره شوې ځینې کورنۍ خپلو سیمو ته واپس کړل شوې دي خو ډېرې لا هم په بنو کې په کمپونو کې اوسېږي. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر افتخار حسین وایي دوه ورځې وړاندې پر هغه د قتل کیس کولو تر شا د صوبې د حکمران ګوند تحریک انصاف سیاسي مداخلت شامل دی. هغه نن پېښور کې عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته خبر اعلان ته د بلدیتي ټاکنو په مهال په بابو کې د تحریک انصاف ګوند یو د شوي غړي د پلار هغه خبره وکړه چې نوموړي عدالت ته کړی او تر مخه یې هغه ویلي چې په افتخار حسین باندې کومه دعوا نه لري. د خیبر پختونخوا د بلدیتي انتخاباتو غیر رسمي نتیجې ښیي چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخکې دی خو په ځینو مهمو ځایونو کې د دوی کاندیدانو ماتې خوړلې او عوامي نېشنل ګوند په لاس بره دی. افغان چارواکي وایي چې بېګا د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د پولیسو پر مرکز یا امنیه قوماندانۍ برید کې 15 پاکستاني او افغان طالبان وژل شوي دي. طالبانو د حملې ذمواري پر غاړه اخیستې او د درنې مرګ ژوبلې د اړولو دعوه کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف وایي په عراق کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې لخوا د راپورته شوي بحران سره د مقابلې لپاره د 1.5 میلیون ډالرو د فنډونو د راټولولو لپاره تیاری نیسي.
اردنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ بشیر غواخ تر تا د دونی مو بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کول او اوس وخت راغلی د پاکستان د خبرېدونکو د زین ورس پاړو اداریو د اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار رابعه اکرم خان کتنه کړې راځي چې دا وره.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپل ادارې د خیبر پختونخوا مقامي انتخاباتو په اړه لیکلي دي. د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د هفتې په ورځ د ملکي تاریخ د ټولو لوی مقامي انتخابات وشو. غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجې را روانې دي خو سرکاري نتیجو اعلان به په 8 جون کیږي. ادارې وایي د دې مقامي انتخاباتو کې د څومره تعریف وکړي شي کم دی خو دې سره سره د بدنظمۍ او بدامنۍ پیښې داسې ځاني نقصان او خزې د ووټ نه محرومولو غوندې معاملې خبر غواړي. ادارې لیکي دا شندډ په یو پیښه کې پخوانی صوبایي وزیر میا افتخار حسین نیول هم سینې سوالونه روچت کړي دي. ادارې زیاتوي د مخکې نه پنجاب صوبه کې کال 2013 انتخابات د مسلو سره مخ دي. اوس خیبر پختونخوا د مقامي انتخابات داسې تورونو نه بچ کول پکار دي. ادارې په وینا پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه نتیجې قبول کړي او چېرته چې زیات اعتراضونه شوي دي هلته بیا انتخابات وکړی شي او چېرته نه چې ښځې د ووټ اچولو نه محرومه کړی شوي دي هلته دې انتخابات کردم وګرځول شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې خیبر پختونخوا کې لس کاله پس مقامي انتخابات سرته رسیدل یو ښه اقدام دی خو په دې موقع چې کومه بدنظمي مخې ته راغلې ده هغه په هیڅ صورت د نظره نه شي ویستل کېدی. ادارې لیکي په دې انتخاباتو کې د وسلې نمایش وکړی شو، ځینې ځایونو کې په پولینګ عملي تشدد وشو او د ډزو په نتیجه کې دوه وروڼو په شمول 8 نور کسان مړه او یو شمېر ژوبل شو. ادارې مخکې لیکي دا شان جعلي ووټونه هم واچول شو. په ځینو علاقو کې د ووټ اچولو پرچې نه وې نو چېرته انتخابي افسران په کوټو کې بند کړی شول. د ادارې په وینا د دې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند رهنما میا افتخار حسین او د هغه ګارد د تحریک انصاف د یو کارکون د وژنې په تور ونیول شو. ادارې زیاتوي د خیبر پختونخوا حکومت فرنټیر کانسټیبلري فوج او نورو سکیورټي ادارو په مرسته پورم نه انتخابات یقیني جوړولی شو خو داسې ونه کړی شول. اوس چې سن او پنجاب صوبه کې به هم مقامي انتخابات کیږي نو ورلخه تیاری پکار ده، خو بیا هم خیبر پختونخوا چې د ترهګرۍ نه متاثره ده هلته مقامي انتخابات کیدل یو مثبت پرمختګ دی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډان ورسپانه خپل ادارې پر دې لیکلي چې ځینې قوتونه د خپل ناوړه ګټو لپاره په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوس له یو بل سره جنګوي. بیا د ډیپلومیټ مجلې د مقالې په یو برخه کې راغلي، افغانان تل پر دې تیرستل شوي چې اسلام په خطر کې دی. د مقالې په یو بله برخه کې راغلي چې اسلامي هیوادونو هم د افغانستان سره مرستې نه دي کړي چې څومره ورسره غیر اسلامي هیوادونو کړي. د دواړو مقالو غټ کې اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
د ډن وسپانې په اداره کې راغلي دي، په پاکستان کې د نسل او مذهب پر بنیاد د انسانانو په وجنه کې هیڅ کمی نه تر سترګو کیږي. همداراز د تیر خالی په شپه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې یوویشت کسان ووژل شول چې زیاتره یې پښتانه وو. په دې وروستیو کې په بلوچستان صوبه کې د هزاره وګړو وجنه هم زیاته شوې. اداره کې راغلي دي په بلوچستان کې په مختلفو طریقو تشدد روان دی. که یو خوا په دې صوبه کې فرقیز ډلې ډېرې فعال دي، نو بل خوا بلوچ آزادۍ غوښتونکي ډلې د اردو ویونکو په وجنه تورن دي، او بیا د پاکستان امنیتي ادارې د یاغیتوب د لمنځه وړلو په نوم بلوچ سیاسي کارکوونکي په نښه کوي. په بهرنی عناصرو هم تور دی چې په دې صوبه کې د بدامنۍ هور ته لمن وهي. د بلوچستان حکومتي چارواکي هم دا وایي چې ځینې قوتونه د کاشغر گوادر اقتصادي منصوبې د ګډوډولو لپاره د مستونګ پیښه ترسره کړې ده. خو د ادارې په وینا تر ټولو واضحه خبره دا ده چې د یاد پیښې ترسره کوونکي غواړي چې په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوس د یو بل دښمنان کړي. خو د دې صوبې سیاسي مشرتابه ډېر ښه کار وکړو چې حالات یې قابو کړل، او پر دې اړه یې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه راوبلله. په اداره کې راغلي دي تر ټولو غوره خبره به دا وي چې په بلوچستان کې د روان تشدد پر مسله په پارلمان کې بحث وشي او د صوبې د امنیتي او سیاسي ستونزو مستقل حل راوستل شي. بلخوا دی ډیپلومیټ مجلې د لیکوال اشرف حیدر مقاله خپره کړې ده چې پکې د پښتنه راپورته کړل شوی چې آیا اسلام بیلابیل ملي دولتونه یوځای کولی شي او که څنګه. که څه هم مسلمان هیواد افغانستان چې د مسلمان هیوادونو په منځ کې پروت دی له تیرو شپږ دېرش کلونو راهیسې ځپل کیږي، خو هیڅ کوم اسلامي هیواد ورته پاملرنه نه ده کړې او نه یې په دې ملک کې د بدامنۍ هور د وجنې هڅه کړې. او همداراز یو شمېر هیوادونه چې ځان ته اسلامي وایي یوازې د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره اسلامي تعلیمات کاروي. افغان ولسمشر اکثر وایي چې په افغانستان کې تل له تشدد پاک اسلام عملي شوی. د ده په خبره افغانان د اسلامي تعلیماتو په صحیح مانو پوه دي، او هغه دا چې اسلام د برداشت مذهب دی کوم چې د ټولنیز انصاف د پرمختګ، امن او په ټولنه کې د ګډ ژوند کولو درس ورکوي. په مقاله کې راغلي دي د شوروي اتحاد له یرغل مخکې په افغانستان کې که څه هم ډېرې غریب خلک وو، خو کله یې هم د یو بل پر ضد ټوپکې نه وي راپورته کړي. په مقاله کې راغلي دي ځینې اسلامي هیوادونو افغانان پر دې خبره تیرستلي دي چې اسلام په خطر کې دی. د مقاله کې په خبره کله چې شوروي اتحاد له افغانستان ووتو نو مسلمان هیوادونو حمله دې هیواده لاس واخیستو، او بیا ورسره دا غم نه وو چې اسلام په خطر کې دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اړوند تاسو مشال رادیو ته وګورئ. سعودي عربستان د بهرنو چارو وزیر ایران د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی. عادل جبیر د یمن روانې جګړې ته د اشارې په ترڅ کې همدارز ویلي چې ایران د سیمې په چارو کې لاسوهنه کوي. الجبیر پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د خبرو پر مهال وویل چې سعودي به د ایران د دې لاسوهنو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پر ایران نه یوازې د تروریزم د ملاتړ تور ولګاو، بلکې دا ټینګار یې هم وکړ چې تهران باید د نورو هیوادونو په چارو کې له لاسوهنې او هغو اقداماتو لاس واخلي چې د سیمې ګټو ته زیان اړوي. ښاغلي جوبایر زیاته کړه، ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریې په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. جوبایر دا څرګندونې له خپل مصري سیال سامي شکري سره په کتنه کې وکړې او ویې ویل:
نحن نرفض اعمال ایران الاعمال المشاغبه.
موږ د ایران کړوړه غندو. هغه پرونکې اقدامات چې ایران یې کوي منفي دي او د تروریزم ملاتړ ګڼل کیږي. ښاغلی جوبایر زیاته کړه، سعودي عربستان به په سیمه کې د ایران د لاسوهنو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي او مقابله به ورسره وکړي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې هیواد به یوه ورځ له ایران سره ښه اړیکې ولري.
الامر بيد ایران والتحسين للعلاقات.
موږ هغې ورځې ته سترګې په لاره یو چې وکولای شو له ایران سره ښه اړیکې ټینګ کړو، که څه هم دا هر څه د ایران له اقداماتو سره تړلي دي. عادل الجوبایر دا څرګندونې د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په ترڅ کې وکړې. د یادونه وکړه چې سعودي عربستان او مصر د یمن د جګړې په اړه ګډ دریځ لري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي یاغیانو پر ضد چې ایران یې په ملاتړ تورن دی هوایي حملې روانې دي. مصر هم د دې ائتلاف غړیتوب لري. د ائتلاف له مارچ میاشتې راهیسې د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلوي وسلوالو پر سنګرونو بمبرۍ پیل کړي دي. ایران د حوثي شیعه یاغیانو او د هغو د متحدو ډلو د ملاتړ تورونه ردوي. حوثي یاغیانو د روان کال په پیل کې د یمن پر زیاتو سیمو ولکه ټینګه کړه. تهران په یمن کې د بمبرۍ د پای ته رسېدو او د سیاسي ډیالوګ د پیل غوښتنه کړې ده.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرنګ شو په سترګو باندې تور تیر شو هیڅ نه لیدل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنګ زکه دا چې داغه مین له ژوند سره نسته.
د سولې आवाज دی، د امن تشدد आवाज.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور د بیګنا زمونو خاطر بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دی خبرې دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوبزمو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس ورځو د خبرونه په دې برخه کې کراچۍ ته. په کراچۍ کې د روان اپریشن پر مهال کې یوې خواته ګڼ شمېر کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او زندان ته لېږدول شوي، نو بلې خوا د ځینو کسانو خپل خپلوان تور لګوي چې د دوی خپلوان نیول شوي خو تر اوسه بندریام ته نه دي راوستل شوي او لا هم ترې تم دي. ظفر کریمي د داسې یو تن د کورنۍ د غړو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی دی چې د متاثره زنانه لږه غپېلېږي.
دا د کم مذهب قانون دی، د کم مل قانون دی. دا خو ماته نه د کاپی روخ کاری، نه د مسلمانانو ښکاري چې مونږ د دې ملک شعریان یو، د دې ملک خلک یو، د دې ملک دفاع غواړو، د دې حفاظت دواګانې کوو. زمونږ سره دا کارونه کېږي، دا ظلمونه زمونږ سره کېږي. بیا وروسته خبر دا نه دی چې اخر په دې پاتې خلکو څه تیریږي. دا خو یوازې هغه ته سزا نه ده، دا خو مونږ ټول له سزا ده. خو نه مجرم دی، نه مجرم دی، نه مجرم دی، خو دوی مجرم کو کنه چې تا هغه چرم د ښکاره کې. لیکن مونږ لولې دا دومره د سخت سزا راکوي. پین لسمه میاشت شروع شوې ده چې چلیږي. ته انتظار خو لس منټ هم ګرانی، یو ګنټ هم ګرانی، او دا غینه بعد مونږ ته سمې بیماری شو روز به بچی می ټول نه جوړه پخپل نه جوړه. ته بس
دا غږ د بلدیا ټاون د هغې سپینسرې زنانه دی چې خاوند یې 15 میاشتې مخکې د دې په وینا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او تر دې دمه ترې تم دی. نوموړی زیاتوي په دې موده کې دوی د بیلابیلو امنیتي ادارو سره خپل درخواستونه جمع کړل، د پریس کلب مخې ته یې احتجاجونه وکړل، عدالت ته لاړل، خو د خاوند یې هیڅ درک ونه لګېدو. هغه د دې په کور د امنیتي ځواکونو لخوا د وهل شوی چاپی کیسه کوي.
شپې درې بجې وې او دغه دروازه ټکېدل شروع شو او مونږ په خوب باندې ودو راپاسېدو او زه په خپل باندې بیا لاړم اوسلخانه کې پرده وکړه چې سړی مې ولیدل چې یو دم په شپه کې را دننه شو. هغې کې د پردې دپاره لاړم، هغه هغې اوسلخانې ته هم را ننوته. نه ځان لاریان پاتې شو چې دا کم قیامت دی. خب وقتی د کور تلاشی واغسته تقریبا د زګ ټانکی هغه وکتل چې تونه یو کتل اریان پاتې شو چې دا وجه صد چل سده. و مې کتل زویلې لاله سترګې تړلې، هغه دغلته په دیوال پورې ودرولې او هغه طرف ته ولا مخ کړې وو او هر څه یو کتل. او ته پوره کور تلاشی واغسته خو هیڅ غیر قانوني شی زموږ ته کور اوچت نه شو. ولې چې مونږ ته داسې خبرونه خبر نه دي، داسې د غاړو پیژن نه چې دا وایسته او کیسته.
د نیول شوي سیف الله دیرش کلن زوی عمر هم پولیسو د ځان سره بیولی و چې د یوې شپې د بند تېرولو وروستو یې خوشې کړی دی. نوموړی وایي
یو ګنټه یې دسې ووایلم الټه یې لټکا وکړم بخبو خپوی والم د هغې نه بعد یې کینولم چې کینولم ماته وې خپلې خپې مګا ماته وې ته مسعود یې ما ورته وې نه زه مسعود نه یم ماته وې ستا د کم جماعت څخه تعلق دی ما د ما د چا د جماعت څخه تعلق نشته ماته وې کله راغلی یې د کله نه ما مونږ خو کله نه مونږ خو پیدایش ته کغاچې دی وخت څخه په کغاچې کې پاتې کېږو بې تنخوا دي څومره ده ما ورته وې زما د درې نیم سوه روپۍ دیاړي ده بیا ته ماته پوس وکړو چې بای زما والد صاحب ماته وې چې هغه به هم سبا څنګه پرېږدو.
عمر زیاتوي د دوی کورنۍ ویره لري چې هسې نه پلار یې په مشکوکه پولیس مقابله کې ووژل شي. د سیف الله پیغله لور څو ورځې مخکې د کراچۍ پریس کلب مخې ته د خپل پلار منظرې عام ته د راوستلو په موخه څلور ورځې په احتجاج ناسته وه. هغه وایي پلار یې په یوه کمپنۍ کې د درزي کار کولو خو د هغه د ورکېدو راوروستو یې د کور هر څه بدل شول.
په کور کې دسې دسې ته لږو تندو نوبت راغلی د خپلو خلکو نه قرض ځار اخلو یا چې خپل خلک را سره سل لاس امداد وکړي هم کړي ته هغې نه علاوه زمونږ هېڅ دغه نشتې. زما دغه یو ورور دی کله مزدورۍ لځي کله مې په پلار پسې منډه تړله کوي دکه هم د کور معمول او والد صاحب به مې سهار تلو ډپټۍ له ماسخوتن باندې به راتلو مونږ ته خو هېڅ پته هو نشتې هېڅ ولي وکړل زمونږ سره. مونږ دا غواړو چې زموږ والد صاحب بالکل بې ګناه دی عدالت کې دې پیش کړي کیس دې بې جوړ کړي کسی پې ثبوت کړي هغه دې ښکاره لیکن دسې لاپته ساتل او دسې غیب کول دا هو بالکل ناجائز ده.
په کراچۍ کې د روان اپریشن په محل یو شمیر نور خلک هم بې درکه شوي چې ځینې یې د سیاسي ګوندونو فعالان او ځینې نور یې په کراچۍ کې میشت د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي وګړي دي. د دغو خلکو وارثان که څه هم د دوی د خپلوانو د نیونې تورونه پر پولیسو او نورو امنیتي ادارو لګوي خو دغو ادارو تل د خلکو د ورکونې تورونه رد کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وږي یا اوس وخت راغلی د ونې د خپرونې د صلح په لور. د مشال ریډیو د صلح په لور خپرونه کې نن په دې بحث شوی چې د پښتنو جرګه څنګه په سوله ییز ډول د خلکو شخړې حل کولی شي. د دې پروګرام کوربه بشیر ګواښ دی او تاسې یې د هرې یکشنبه یا اتوار او هرې دوشنبه یا ګل په ورځ له مشال ریډیو اوریدلی شي. نو راځئ چې واورو د صلح په لور.
د صلح پر لور
زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې مو د پښتنو په کلو باندو کې د جګړو او خونړیو نښتو لاملونه او سببونو په اړه واورېدل. دا ځل د وړو او لویو لانجو د حل په لارو چارو غږیږو. د وړې یا لوی لانجې د حل لپاره یوه لار جرګه ده. که دو کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګه بولي او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکي هم جرګه ورته ویل کیږي. د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل
یو دای چې مړ وکی په مړ وکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګه نګدو مچلګه به ایتلی وي مچلګم د دې د پاره ای چې د فریقین د خبره ومني د دې د پاره ای نو که فریقین خبره ومنله او ټیکته مچلګا مطلب نشته بس بیا صحیح ده او که هغه فریقین خبره ونه منله نو په هغه یو ورځ ټایم وي چې کوم فریق یې ونه مني هغه مچلګا داخله کړي چې څومره جرګې مقرر کړي نو هغه ورله ورکړي نو جرګا بیا سره شي یا بل نور خلک ونیسي یا نور دغه سیستم یې دی. خو د مړ وخت خبره چې هغه مچلګا نه وي هغه بل بیخي مطلب دا چې سالسانو کومه خبره وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظور وي.
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي. کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړې یا یوه خوا د کلی سپینګری راغواړي او هغوی ته د کشالې د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چرته چې مومند قوم مسیږي یو قومي مشر حاجی عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونه تا د مومندو د جرګي او واک په اړه ویل
که په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي هغې جانبیان بیا دغه قومي مشرانو له واک ورکوي. زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل دپاره د دواړو جانبو نه مچلګه اخیستل کېږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کېږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده، وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کېږي. بیا د دواړو جانب نه پوښتنه کېږي او کله چې حق او حقیقت جرګې مشرانو ته معلوم شو نو هغوی چې څه حق او حقیقت یې په هماغه باندې فیصله کوي. خو په دې کې په واکونو کې فرق لري، څوک عامو ته واک ورکوي، څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي، څوک په شریعت باندې واک ورکوي. نو دغه واکونو اخیستل د جرګو د مشرانو د خوانه څو قسمه دي او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، اکثره پښتانه غریب خلک دي. دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یوه مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سوله ییزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. دې فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي. دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چېرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي. او یوه بله ډېره لانجمنه لارې د سوری ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي خلک پر سوری ځکه ډېر تنقید کوي چې د کی وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوی کس په کور کې ودیږي. اکثره جنکۍ نه غواړي چې په داسې طریقې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقوقو. بل اکثره وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خراب وي. نو ځکه خورته د انساني حقوقو فعالین یا د حقونو لپاره کارکوونکي خلک په ښه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر حاجی عبدالکریم خان د جرګو ځینې مهمې فیصلې لکه مخکې مو چې ویل نرخونه ورته ویل کېږي داسې تشریح کوي.
د مړي په مقابل کې یو څنګه خبره ده چې تاسو وایي چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده او یو عفو ده، بخشش ده. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د پخوانه د مړي په مقابل کې دغه نرخونه دي چې که څوک وغواړي الله د رضا دپاره عفو کړي. یوه خبره دا ده، یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسو چې وایي فکر ده چې مثلا د پیسو په مقابل کې کېږي. بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل ده هغه د مرګ نه بیا ځي او آینده دپاره هغه خپل چې راتللی. دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې اوس زمانه کې ډېر خلک به شاید دې خبرو ته زړه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتر کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خپرونه کې خبرې وکړو. خو دلته له څېړونکي علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړي په خبره که څه هم جرګه په دې وروستیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزور دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
امریکایي چې کوم اصلي باشندګانو زمونږ ته ریډ انډین وایو، دا غي څنګه موږ جرګه چې د اگاونه موږ سره دا دغه سره سره دا وا او دا غي دغه سي په دایره کې کینی او غي سره یو که خیال هم کړی دا غي په دې ټوپو کې یو غي دا د شاهین وزر دی او دغه وزر هغوی سره یي او هغوی په دې لاس کښې چې کوم دی دا نیولې دا هغوی دیني نښه هم ده شاهین د هغې یو دیني مرغۍ هم ده نو هغه نمبر په نمبر یو بل سره خبرې کوي او د دغه خبرو نه هغې اخر کښې بیا یو فیصلې ته ورسي او هغه فیصله وکړي د کینیډې یو جج چې کوم دی نو هغه ډېر تنګ شو دی د دې هغوی مرګونه نه کوي خو دا وال ټکول او دا چې کوم دی دا شراب مراب چې اوس کښې دي کښې دا ډېرې نو هغه وایي چې یاره تاسو دا خپله دا فیصله څنګه کوي هغوی ورته وایي چې یاره مونږ خو دغسې بس کینو او بس مکه باندې ناست یو دایره کښې او هغې کښې نه بس داسې نمبر په نمبر خبره کوو بیا هغې کښې ورسو دا جج د عدالت نه لاړ دی سره کښېناست هغې کښې او چې هلته کښېناست نو بس دغسې په هغه ورځ باندې دس سر پنځه فیصلې وکړې د عدالتي نظام کښې د وخت ضایع کېدو مونږ خو چونکې غریبي ده نو زمونږ خو ډېرې نورې خبرې هم دي ورسره خو که لکه دې تاسو یورپ ملکونو کښې وګورئ یا په امریکا کښې وګورئ نو هلته کښې هم خلکو سره وخت دوره نه وي نو که یو ډېر هغوی زر کوي یو جج نیو فیصله به دوه میاشتې کښې وکړي یا به درې کښې وکړي یا به میاشت کښې وکړي نو دا وخت هم هغوی سره نه وي
د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو په دې اړه چې په نورو ځایونو کې په سوله ییز ډول د شخړو حل څنګه راوستل کېږي او جرګې څنګه دي په کومه بله خپرونه کې په تفصیلي خبرې کوو که جګړو او رواني ترهګرۍ لیوي خوا پښتانه خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړي دي نو له بلې خوا یې دا موقع هم ورته برابر کړي چې دوی مختلفو ځایونو ته لاړ شي هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد ښه کړي او د نورو قومونو له خلکو زده کړه وکړي دوی په قرار قرار هغه بد شیان په ښو شیانو بدلی چې پخوا به ترې دښمنۍ جوړېدي د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولې پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی دغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي
داسې کوو چې دغه پریقیانو هغه بیانونه واورو هغه کوم شي باندې چې تنازع ده هغه باندې خلک هغه ځای وویني د تنازع هغه ځای وویني یا ځمکه یا غړې یا ونې او بیا پکې تپوسونه وکړو چې مشران چې دا حق د چا دی د کوم ځای نه دی نو د هغې مطابق چې ډېرو کسان چې کمی هغه هر فریق ته چې هغه ډېر کسان فیصله وکړي چې دا د تپوسونه باندې چې یاره دا د دې پلانکي حق دی نو بیا چې کښېني فیصله خو په دې باندې کوي چې کوشش د دواړه فریقیانو نه د واک اخیستل دي د هغو نه واک واخلي د واک نه وروسته بیا ملګري کښېني مشران به هغه کښې عالم دوم وي نو بیا دې فیصله وکړي ځي چې بیا نه مني د هغې ده بیا د قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده د پښتنو روایات مطابق اوس حکومت ته چې اوس خلک زیات دې حکومت ته بیا هغه فیصله لاړه شي یوې سي کاره چې یاره بس دا فیصله په کښې مونږ کړې وه دا واک اختیار یې را کړی دی دا پکې اوس پکې خلک کنه لکه تعلیم یافته دي نن سبا الحمدلله نو لکه دستخط یې هم پکې خلک واخلي په هغې خط ولیکي نو بیا هغه لیکل وي چې حکومت له بیا سره خپله قانوني کاروایي کړي چې نه منې پرې
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د دې لپاره چې وړې وړې خبرې غټې نشي او خبره تشدد ته لاړه نشي پوهان وایي چې زر تر زره باید خبرې وشي که کومه غاړه د جرګې پرېکړه ونه مني نو کولی شي د نورو ملکانو جرګه پې جوړه کړي خو ورکړی واک چې پیسې یا وسله وي له لاسه ورکوي د بلې جرګې کولو او فیصله هم په پښتنو کې ځان ته اصول لري د مومندو قومي مشر حجی عبدالکریم خان وایي د دوی جرګو ته ور وړل کېدونکي موضوعات مختلف وي خو کوشش یې دایي چې مسله زر تر زره په خبرو په سوله ییز ډول حل شي هغه همداراز هغه اصول بیانوي چې له مخې یو مسله له یوې جرګې بلې ته ځي
فرض ده کوم جانب فیصله ونه منله د هغې نه مخکې د دې خلکو نه لیکلی واک اخیستل کېږي او د هغې مطابق خو ما تاسو ته مخکې نه وویلې چې د هغې نه مچلګا اخیستل کېږي که بیا کوم جو فریق د جرګې فیصله ونه مني نو هغه د پړه او ملامت دی او هغه ورکړ شوی مچلګی د منځه ځي. آئنده چې نور مشران راځي هغه هم په مومندوالو کې دا قانون دی چې په هغې فیصله باندې بله فیصله نه شي کولی. که بیا بله فیصله کوي بیا خو د دواړو فریقو فرض یو فریق یې نه مني، بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کوم په هماغه زړه فیصله باندې، نوې فیصله باندې بیا واک نه کوي. هغه چا چې ګټلې ده او حق او حقیقت دی هغوی بیا په زړه فیصله باندې واک ورکوي، او هماغه بیا که بله جرګه وي نو هغوی بیا داسې کوي چې هماغه خط چې لیکل شوی دی د هغې په رڼا کې دغه موضوع حل و فصل کولی شي. نوې لاره یا نوې خبره په هغې کې بیا گنجایش نه لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.